دا مشال ریډیو یو بل خبرونه ته مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوې د خبر ایجنسی د پولیټیکل انزامي چارواکي وایي ته 13 شپې د 13 پاتوې سیمه کې د شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل دي. د کوهستان د هغه کس درې ورونه وژل سوی دی چې په دې سیمه کې یې د وژل سوو نجونو ویډیو خپره کړې وه. او امریکا وایي د پاکستاني جنگ سالار ملا نظیر وژل کېده یو لوی پرمختګ دی. د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو نیزه خپرونه پام کوو هم لرو. خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی چارواکي وایي د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کې په بمباری کې لګتر لګه شل وسلوال وژلې دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په پاکستان کې د نامنې ذمہواري د هیواد امنیتی ادارې دي. او شامی فعالان وایي په دمشق کې چاودنه شوې ده چې پکې لګتر لګه 9 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه نن سهار د قبایلی سیمې چارواکو خیبر چارواکو ویل بیګا پوزي الوتکو په تیرا کې شاوخوا شل وسلوال وژلې دي. د چارواکو په خبره په بمباری کې 14 وسلوال ژوبل دي او 15 پټنځایونه نړول شوي دي. خو آزادو سرچینو لا د پاکستاني او چارواکو د دې اداو پخلی نه دی کړی. په دې اړه د وسلوالو لوري هم څه نه دی ویل شوي. د خیبر په باړې کې له 13 کالونو راهیسې د وسلوالو ضد عملیات روان دي چې پکې لسګونه زره کورنۍ بې کوره شوي دي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په پاکستان کې د خراب امنیت ذمہوار د هیواد اداري او هغه مداري سیاستوالان دي چې په زور پر خلکو واکمنيږي. تیر ورځ د بلوچستان په ګلستان کې په شیخ الهند کانفرنس کې د خبرو پر وخت په سیمه کې د نامنې او د منهاج القرآن مشر طاهر القادری ورستیو هلو زلو ته په اشاره نوموړي وویل کله یو بازیګر او کله بل بازیګر راځي او د ولس اسمیخت کوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پاکستان کې بشریت د سیاست په وسیله راولي. پاکستان اعلان کړی دی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو باس به وروغواړي چې پکې به د ترهګرۍ ضد د نړیوالې ټولنې تګلارو موثروالي په اړه خبرې کیږي. د پاکستان سفیر مسعود خان په روانه میاشت کې د امنیتي شورا مشر دی. دی وایي دا باس به د جنوري پر 15 کیږي. د وویل نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې یوازې په جزوي توګه بریالی شوې ده او باید په دې ترڅ کې لا نوره مربوطه او جامع تګلاره جوړه کړل شي. د ویل د ترهګرو پر ضد د پوځي او استخباراتي عملیاتو ترڅنګ باید د ترهګرۍ د اصلي لاملونو حل راوستلی شي. مسعود خان البته په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه چې آیا د هغه بې پیلوټه الوتکې چې امریکا یې په پاکستان او نورو ځایونو کې د مشکوکو وسلوالو په نښه کولو لپاره کاروي د ترهګرۍ پر ضد مؤثره وسیلې دي او که نه. د تېرې لسیزې پر مهال په پاکستان کې د ترهګرۍ له کبله په زرګونه کسان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هغو رپورټونو هرکلی کړی دی چې په پاکستان کې د بې پیلوټه امریکایي الوتکې په حمله کې یو مهم وسلوال قومندان وژل شوی دی. د پینټاګون وایان جارج لیټل بیګا د دې حمله پخلی ونه کړ. خدای وویل چې د ملا نظیر مرګ به د وسلوالو لپاره مهم گزار ثابت شي او د امریکایي او پاکستاني دواړو ځواکونو لپاره به ګټور وي. امریکا عموما د بی پیلوټ الوتکو حملو پروګرام په اړه تبصره نه کوي. د رپورټونو تر مخې ملا نظیر د چهارشنبه په شپه په جنوبي وزیرستان کې په یوه حمله کې وژل شوی دی. رپورټونه وایي د ده یو لوړپوړی مرستیال هم په هغو اتو کسانو کې شامل دی چې وژل شوي دي. نظیر په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو پوځیانو د حملو ترتیبولو لپاره پړ بلل شوی. ویل کېږي د له پاکستاني پوځ سره اوربند کړی و او پاکستاني اهداف یې نه په نښه کول. برطانوي چارواکو یو پاکستاني امریکا ته سپارلی دی چې ورباندې د القاعده د غړیتوب او د حملو پلان نولو تور دی. شپږیش کلن عابد نصیر په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په 2009 زیږیز کال کې د برطانیې په مانچستر ښار کې د زیاتو کسانو وژلو لپاره د بمی چاودنو د تیاری په تور نیول شوی و. لدی سره پر نصیر دا هم تور دی چې د القاعده د هغه پراخ څنګ غړې هم دی چې په امریکا او ناروی کې د حملو پلان جوړ کړی وو. نصیر په 2009 زیږیز کال کې د نیویارک په ځمکلاندې اورګاډي کې د ځانمرګو حملو پلان جوړولو لپاره هم تورن دی او د دې لپاره په امریکا کې مطلوب وو. کچیرې پر د جرم ثابتېږي نو په امریکا کې د ټول عمر قید سزا ورته اورول کېدای شي. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکې اونۍ امریکا ته لاړ شي او هلته به له امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره خبرې وکړي. بیګا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نیولینډ وویل ټاکل شوی چې د کرزی امریکا ته سفر به له راتلونکې نهې یا سه شنبې چې د جنوري 8 ده پیل شي او تر جمعې پورې به دوام ومومي. هغې وویل ټاکل شوی چې امریکایي او افغان خواوې به په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي واک انتقال په ګډون پر بشپړو معاملو وغږیږي. زیاتره امریکایي او د ناټو جنگي پوځیان به د 2014 زیږیز کال تر پایه له افغانستانه ووځي. رپورټونه وایي دا مهال امریکایي او افغان خواوې د ناټو ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو په رول یا کردار خبرې کوي. شامی فعالان وایي د پلازمینې دمشق د ګیس په یوه سټیشن کې موټر بمی حمله شوی چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د وژل شویو دا شمیر د مخالفینو ملاتړې د بشري حقونو څارونکو ډلې ورکړې دی. شامی دولتي خبری رسنیو هم د چاودنې خبر ورکړی دی خو د وژل شویو یا ژوبلو شمیر یې نه دی ورکړی. دې رسنیو ویلي بم هغه ګاډي په نښه کړي دي چې د ګیس اخیستو لپاره په قطار کې ولاړ ول او د حملې پړی پر ترهګرو اچولې ده. د پنځمه په شپه ناوخته شوې دې چاودنې پړه تر اوسه هیڅ نه ده منلې. او چارواکو په ایرانی پلازمینه تهران کې د زیاتې هوایی آلودګۍ له کبله سبا د ښوونځیو پوهنتونونو حکومتي دفترونو او نورو ادارو تړلو امر کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي تیر شپه د تیرا په توي سیمه کې د شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل دي. د کوهستان د هغه کس درې ورونه وژل سوي دي چې په دې سیمه کې یا د وژل سو انجنو ویډیو خبر کړي و. د کوهستان د پولیسو مشر وایي
په دې وقوع کې درې کسان مړه دي، شاه فیصل، رفیع الله او شیروانی. ولې مړه دي؟ ځکه مړه دي چې دا د افغل ورونه دي.
د افغانستان د ملي امنیت یو لوړ پوړی پلاوی د دې لپاره پاکستان ته تللی دی چې د ترګری پر ضد د مرستې پاړه ورسره خبرې اترې وکړي. امریکا وایي د پاکستانی جنگ سالار ملا نذیر وژل کېده یو لوی پرمختګ دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي په پاکستان کې د بدامنۍ ذمہوار د ملک امنیتي ادارې او هغه سیاستوال دي چې د په وینا وخت نا وخت خپل شکلونه بدلوي. که ته خبرونې تر پای را سره واست نو دا به هم واورې.
په دې هیله یو چې د ګیس زیات او کم پریشر به د ګیس دفتر والاو ته په کنځلو مجبوره کړي نه یاست.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي دي چې تیر شپه د تیرا په توي سیمه کې د پاکستانی پوځ د جیټ الوتکو په بمباری کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل سوي او څوارلس نور ژوبل سوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې دوی د وسلوالو 15 پټنځایونه هم له منځه وړي دي خو وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. آزادې سرچینې بیا د دې پیښو پخلای کوي. لسمی د مشال ریډیو خبريال په دی اړه نور حال راکوي.
د خیبر سرکاري او استخباراتي چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر شپه د تیرا په دوتوي سیمه کې د پوز جیټ الوتکو په بمباری کې خوښه شل وسلوال طالبان وژل شوي دي، څوارلس جوبل دي او د دوی 15 مرکزونه هم له منځه وړي دي. او آزادو سرچینو هم د دغه بمباری تصدیق کړی دی خو بیا وسلوالو د دغه پیښې په اړه باندې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د تیرا دوتوي سیمه سیمه د جمرود بازار نه په خوښه شپېته کیلومتره فاصله باندې د افغان پولی ترڅنګ پرته غریزه سیمه ده، چرته چې یو شمیر وسلوالې ډلې شتون لري چې ځینې ډلې پکې بیا د یو بل سره هم په جنگ اخته دي. یاد دی وی چې د خیبر جنسۍ په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او د څه مودې راهیسې پوځ په تیرا کې هم د وسلوالو پناه ځایونه پنخه کوي. خو په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم راغلي دي چې په دې بمباریو کې ولسی وګړو ته هم زیانونه اوړېدلي دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې د تیرا او باړې نه د بدامنۍ له امله په زرګونه کورنۍ راوتلې دي، او تر اوسه پورې د دریو لاکو نه پورته خلک ترې بې کوره شوي دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری کورنۍ ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د کوهستان د هغه کس درې ورونه وژل شوي دي چې په دې سیمه کې د وژل شوو نجونو ویډیو خپره کړې وه. دا ویډیو د تیر کال په جون میاشت کې مخته راغلې وه. د کوهستان د پولیسو مشر د دې پېښې پخلی کړی دی. د مشال ریډیو خبریاله رابیا اکرم خان په دې اړه نور حال راکوي.
د کوهستان ویډیو سکینډل مخته راوستونکې د افضل کوهستانی درې ورونه تیره شپه د مخالفې ډلې لخوا وژل شوې دي. د کوهستان ضلع د پولیسو مشر علي اکبر مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال د جون په میاشت کې کومه د واده ویډیو خپره شوې وه، نو دا درې کسان هغه ویډیو کې ښودل شوې د زنانو د کورنو لخوا وژل شوې دي. د نوموړي په وینا چې دوی خپله نفرې تیره شپه یونین کونسل ګدار کې د پېښې ځای ته لیږلې ده.
ولې مړدی ځکه مړدی چې دا افضل دغه جنکو سره چې کوم دی بدنام شیو، نو دا د افضل وروڼه دي. دې سه مورچه مورچه جوړو لکه څه کنسټرکشن یې کوو د بهر نه بیې ډزې کوي. بهرحال هغه ویډیو کیسټ والا مدعیانو په دې ملزمانو باندې ډزې کوي.
خو بلخوا د کوهستان سیمې ځایي جرنلسټ فاروق حسن مشال ریډیو ته وویل چې د ټلیفون سهولت د نشوالي له وجې تېره شپه د افضل کوهستاني خپل خپلوان دوی خواله راغلي وو چې مخالفې ډلې د افضل کوهستاني وروڼه وژلي دي، او دا یې هم ورته وویل چې مطبوعاتو سره دا پېښه شریکه کړې.
دومره کسان مړ شوی دی، هغه کې دوه رونه دی او درې کزم دی، یو لیډیز دی پکې، او پکې تقریبا پانچ چھ ماشومان او لیډیز پکې زخمیان هم دي. او هغه خلک چې دی هغه نه پیرځي، زخمیان چې کوم دی هغه مچتول نه پیرځي او مړ هم نه پیرځي. اوس پوری محاصره دی، دا گیارہ بجے پوری محاصره ہوتا کی بیا دلته نه ڈی ایس پی پٹن ڈی ایس پی پالس دا دلته نه چلے دی. حالت ابھی پکی نو دی دا پالس نه هم تقریبا دوه روز گیارہ بجے کا نا دا خو
یاد دی وی چې تیر کال د جون په میاشت کې د کوهستان ویډیو سکینډل مخې ته راغلی و. د کم په اړه چې د کوهستان اوسیدونکي افضل کوهستانی دا دعوه کوله چې د ویډیو کې کمی زنانه ښودلې شوې دي، نو هغوی د خپلې کورنو لخوا وژلې شوې دي. د افضل کوهستانی په بیان سپریم کورټ د خپلې اندې نوټس هم اخیستی و، او د پیښې پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و چې د کوهستان دورې وروستو کمیشن خپل رپورټ کې ویلي وو چې دا زنانه ژوندۍ دي. خان مشال ریډیو اسلام آباد.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتو یو لوړ پوړی پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د ترګری پر ضد د همکاري په اړه د ژغېدو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت د دې پلاوی مشري د دې ادارې مرستیال جنرال حسام الدین کوي. په دې پلاو کې پنځه کسه شامل دي. زموږ همکار اسمت سروان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان یوې ډیپلوماتیک سرچینې وویل د دواړو هیوادونو چارواکي به په خپلو خبرو کې چې دوه ورځې دوام کوي د دوو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ پر همکاریو تمرکز وکړي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست پلاوی په داسې حال کې تللی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد او په افغانستان کې د پخلاینې د پروسې د کامیابیدو په برخه کې هم همکاري مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې د باوري سرچینو په قول ویلي چې افغان او پاکستاني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د تیر میاشتې د حملې په اړه پر تحقیقاتو هم د نظر تبادله وکړه. پر اسدالله خالد چې اوس په امریکا کې درملنه کیږي، تر ځان وژون کې حملې وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي و چې دا حمله د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پلان شوې وه. کرزي د دې مسئلې په خاطر د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي ورسته لدی سفر کوي چې اسلام آباد د شپږویشت طالب بندیانو خلاصون تایید کړ. پاکستان د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د عدلي د وزیر مولا نور الدین ترابي په شمول د طالبانو څو پخواني والیان له بنده خوشي کړل. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په وینا افغان او پاکستاني پلاوو د طالبانو د خوشي کېدو پر مسالې هم خبرې وکړې. د دې رسپانې له مخې افغان چارواکي لا هم وایي چې پاکستان د بندیانو د خلاصون مسأله بشپړه کړې نه ده. افغان چارواکي د طالبانو د دوهم نمبر مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان پلاوی به د اسلام آباد د سفر په لړ کې له پاکستاني چارواکو د خوشي شویو طالبانو په اړه د معلوماتو غوښتنه هم وکړي، لکه دا چې هغوی چیرې دي یا چیرې تللي، کله او ولې نیول شوي او یا دا چې تورې څه وو. په همدې حال کې راپورونه وایي چې امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتنه کړې چې د خوشي شویو طالب مشرانو او د غراز د نورو طالبانو په اړه معلومات ورکړي چې دا هیواد د خلاصولو نیت لري.
تاسو مشال ریډیو اوري. کابل تم لري چې امریکا به د افغان پوځ او هوایي ځواک په اسري کولو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی به له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره په کتنه کې پر دې او د سولې پر هلو ځلو خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي د ولسمشر حامد کرزی دا سفر مهم بولي او وايي افغانستان به له امریکا څخه په پوځي او مالی برخو کې د مرستو ژمنې ترلاسه کړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې پر دې مسله یو رپورټ خپور کړی دی چې تاسو ته زموږ همکار سالم محمد سالی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د دوشنبه پر ورځ امریکا ته ځي او له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره به وګوري. دی به په 2014 میلادي کال کې د امریکا د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مسلې هم جدي خبرې وکړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي دواړه مشران هم داشن د افغانستان لخوا په پوځي برخه کې د غشتونو پر برابر سیویلست هم خبرې کوي. د چرشمې پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له دغو خبرو اترو د کابل توقعات څرګند کړل چې د ده په وینا دا مذاکرات له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې مشخصوي. په کابل کې د امریکا سفارت، سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ممکنه خبرو اترو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. واشنگتن او کابل د تیر میلادي کال په ورستیو کې د دوه اړخیز اوږدمهالي امنیتي تړون په اړه خبرې پیل کړې چې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو مسله هم پکې شامل ده. سپینې ماڼۍ تر اوسه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر په رسمي ډول نه دی په ډاګه کړی، خو امریکایي چارواکو ویلي چې سپینې ماڼۍ غواړي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې تر 300,000 زیات امریکایي سرتیر پرېږدي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د شپږو او پنځلو سوزرو ترمنځ د سرتیرو د پاتې کېدو پیشنهاد کړی دی. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ولسمشران له طالبانو سره د سولې پر نازکې پروسې هم خبرې وکړي. په وروستیو کې په فرانسه کې د سختریزو طالبانو استازو او د افغانستان عالي رتبه سیاستوالو په خپلو کې وکتل او داسې ښکاري چې طالبانو په دې برخه کې خپل دریز نرم کړی و. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسن مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د کرزی د دې سفر لپاره واشنگتن او کابل هر اړخیزه اجنډا برابر کړي چې ګڼ مسایل پکې شامل دي، لکه د سولې خبرې، دوه اړخیز اوږدمهالي امنیتي تړون، تر 2014 میلادي کال وروسته پوځي تجهیزات او مالی مرسته. دوول دا داسې یو سفر دی چې ډیره تیاری ورته نیول شوې ده.
سالم محمد سالیو د پېښور په کنسلګری کې د خبريالانو یو غونډه ته د وینا پر مهال افغان کنسل جنرال سید محمد ابراهيم خيل ویلي د پېښور په مرکزی جیل کې شاوخوا 1000 افغانان بنديان دي او په دې کې یو مهم د ترګری په تور نه دی ککړ. زموږ د همکار اسرار اتل د دې پښتنې په جواب کې چې د دې غونډې مخه څه افغان کنسل جنرال وای
مانند غونډه راغوخی و افغان مهاجرینو مشکلاتو باندې موږ غږیدو. دلته د افغان مهاجرینو څه ستونزې چې دي او په یوه کې بیا د پیوار کار چې په اخر د دسمبر د 2012 کې ختم شو، پاکستان حکومت چې هغه پریکړه کړې چې شپږ میاشتې به تمدیدېږي، تر هغه چې اوس عملا دې صوبې ته یاره رسیدلې نه ده، کار رسیدلې ابلاغ شوې نه ده. نو موږ هلې هم دا وایو چې هغه ابلاغ شي، چارواکي په دې باندې پوه شي، زموږ افغان مهاجرو ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړ شوی ده، په دې باندې به دوی خپل کارونه سمبال کړي.
تاسو تاسو په خبرو کې شی واړل مشکلات خدای انعکاس کسي کی چې دوړ خوسی مت امن ته ځان رسی کله تاسو دغه سرګندونه وکي
هغه سرګندونه دادا چې کله کله دوړ غاړي غیر مسول اشخاص راجک شي یو عمل باندې لاس پورې کاندي چې هغه د دوړ ملکونو د تعلقاتو د خرابتیا په خاطر دوی د حل زل کاندي. خو په حقیقت کې داسې نه ده. حقیقت داسې ده چې دوړ ملکونه چې همسایه او گاونډي هیوادونه دي وګړه پوله لري او دلته ډیر مشترکات لري د هغه په بنیاد باندې من غواړو چې میډیا او ژورنالیزم دغه خبره د چارواکو ته ورسوي او د غوي ذهنونه په خلاص شي.
یو خبره دغه هم راغلی و چې تر هغه هم د دې وړو مشکلاتونو ګټه اخلي.
بله تر هغه یا دهشتګر له پولیس نه یو قدم مخکې ده. هغه خو ډیر کوشش کوي چې له هغه موقعونه استفاده وکړي چې هغه خپل اهداف ترلاسه کړي. خو دې ته باید افغانستان او پاکستان لاسونه سره یو کاندي او دوی ته دا موقع پلاس ورنه کاندي چې دې کې بیا د دوړ ملکونو د خرابتیا لار ګام وخصل شي.
تاسو په خپل خبرو کې چې دلته په جیلونو کې چې څومره خوښه زر افغانان دي هغه کې یو هم داسې په داسې تور کې نشته چې د ترهګری یا په لوی جرمونو کې وي.
دا معلومات رسمي معلومات دي. موږ په اساس دې چې تقاضا وکړه د پاکستان د صوبوي چارواکو نه چې موږ ته دا موقع راکاندي چې موږ د جیلونو نه لیدنه وکړو آلته موږ لاړو له خپل افغانانو سره موږ مرکې وکړې. د دې تعداد پښتنه موږ هم وکړه چې هغوی تعداد موږ ته د زرو خلکو شاوخوا تنها په مرکزي جیل د پېښور کې وویلې او هغه لس هم آماده شو. اوس هغه په یو کمیسون کې به بیا افغانانو ته سپارل کېږي. بیا د هغه جیل مشر سره موږ مرکه درلوده چې هغه موږ ته دا په ډاګه کړه او موږ سوال هم دا وتېنه چې دا په کومو جرمونو دوی بندیان دي. هغه موږ ته په ډاګه وویلې په صراحت وویلې چې په دې کې یو داسې هم څوک نشته چې هغه په ترهګرۍ اخته وي یا په دهشتګرۍ دلته نیول شوی وي. دا د خوشحالۍ ځای ده.
هلته چې کوم پاکستانیان زی د مزدورو دپاره هغه ځورول کېږي داسې خو نه ده چې د دې پولیس یا د هغې په بدل کې دغه اقدامات کوي. داسې
انشاءالله دې ته به موږ موقع هم نه ورکوو چې داسې یو سره مانته شي چې هغه بیا د حکومتونو په خلاف راشي. نو زمونږ هغه چارواکي دې خبرې ته متوجه دي خو کله نا کله چې هغه ډېرې وړې ناخوالې رامنځته کېږي د هغې مخه به موږ نیسو او دې ته موږ متحد یو.
د رسنیو نه څومره امید لرې نن چې غونډه جوړه کړې وه چې په دغه کار کې به ستاسو د دواړو هیوادونو د امن لپاره منډه وکړي.
زه په دې باندې بېخي ایمان لرم چې رسنۍ نن په جهان کې ډېر ښه رول لري. یوه بېلګه ده چې نن دا غونډه راغلې وه او دا به انشاءالله چې ټولو مسؤلینو چارواکو ته دا خبره رسول کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې په پاکستان کې په مداري توب د خلکو زړونه نسی ګټل کېدای. د منهاج القرآن مشر طاهر القادری ته په اشاره کولو سره مولانا فضل الرحمن ویلی د دې مداریانو او سکیورټي ادارو له امله په پاکستان کې امنیت خراب شوی دی. مولانا فضل الرحمن دا خبرې په ګلستان کې په شیخ الهند کانفرنس کې کړې دي چې خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل رحمان ویلی په پاکستان کې د خراب امنیت ذمہ د پاکستان ریاستی ادارې او مداریان سیاستوال دي چې د په خبره هر وخت یې په زور د دې هیواد په وګړیو حکمرانی کړي. د جمعیت فیډلی مشر په ګلستان سیمه کې د شیخ الهند په نامه یوه کنفرانس ته په خبرو کې وویل ګلستان چې له څو لسیزو راهیسې بدیو او شخړو ځپلی په اوس وخت کې نه یوازې ګلستان بلکې له باجوړه نیولې بیا تر کراچۍ پورې په ټوله سیمه د بدامنۍ اور لګېدلی دی.
دغه بدامنۍ چې تاسو احساس لرئ نن تمام پاکستان له باجوړه واخلو تر کراچۍ په دغه بدامنۍ باندې لړلې ټول ملک باندې بدامنۍ اور بل ده. د انسانیت وینې تویېږي هر طرف ته مرګ تڼ کوي. دا بدامنۍ په پاکستان
د منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری ته په پام سره نوموړي وویل په تیر وخت کې هم د ده په څېر ډیری نورو کله په یوه جامه کې او کله هم په بله جامه کې د پاکستان پر اولس پاچاهي کړې چې د ده په خبره نور یې اولس په مداریتوب باور نه لري.
پاکستانی قوم سر باندې سوار دي کله یو بازیګر او کله بل بازیګر کله یو صحبت خو صحبت آباد او کله بل صحبت آباد راضی او دا قوم ازمی
د پاکستان ریاستی ادارو ته په اشاره سره مولانا فضل الرحمن زیاته کړه د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې کله هم د اولس په خوښه حکمرانانو حکومت کړی نه دی. د جمعیت علما اسلام مشر فضل الرحمن د کانفرنس ته په خپلو خبرو کې وویل په پاکستان کې به شریعت د سیاست لاله راولي. تر کانفرنس وروسته مو همدا پښتنه د نموړي مخ ته کښېښوده چې په پاکستان کې شریعت د سیاست لاله او په ګاونډي هیواد افغانستان کې بیا د ټوپک لاله لامل یت صدئی. مولانا فضل الرحمن یہ پر جواب کی مشال راڈیو تو ویل
افغانستان میں جنگ پیل سوایا تھا جی مسلح جنگ پیل سوایا تھا پاکستان کا سیاسی عمل دا سیاسی عمل لارے نمر دا وے کہ پاکستان ٹول سیاست معیشت دفاع یو بین الاقوامی تاثیر لاندے دا افغانستان کے باقاعدہ قوت نو رغلی دی افغانستان نے قبضہ کر دے افغانستان کی جنگ پیل کرے دا نو دوڑو ملکوں پر ماحول کے فرق تبا کرے جی
دا یاد ول وردے چے دا بلوچستان پر ٹول پشتن میشتو سیمو کے گلستان نا امن سیمه ده چې پکې د بیل بیل قبیلو ترمنځ شخړو او بدیو د دې سیمې امنیت او پخوانی میلې ختم کړي. د پنځمه په ورځ د یادې سیمې یوې قبیلې په جمعیت او ځینو نورو یې په پښتون خاملي عوامي ګوند کې ګډون کړی. د سیمې اولس هیلمندی چې کېدای سي د دې قبیلو په سیاست کې لاره تک سره به په سیمه کې بدیو او شخړو ته د پای ټکی کښېښودل سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ګلستان.
د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې پر اولسی وګړو باندې د ماټر توغندیو د راپریتو پیښې زیاته شوې دي او په دې وروستیو کې یو شمېر اولسی وګړي د دغو اړندو ګولیو ښکار شوي هم دي. د باړي خلکو وایي باید په دې سیمه کې د عملیاتو پر وخت د عامو خلکو په نشه کولو څخه ډډه وکړل سي. د مشال ریډیو خبریال د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل د خلکو په وینا په دې سیمه کې په عام ودانیو باندې د مارټر ګولو د راپریوتو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ولسی وګړي د دغو ړندو ګولیو ښکار شوي دي چې ځینې پکې وژل شول او ځینې جوبل او بیا ځینې پکې د ټول عمر دپاره معذوره شول. د تیر پیر په ورځ هم د باړې پاکاخیلو سیمه کې د یوې داسې کورنۍ کسان په نښه شول چې د یو واده د مراسمو د پاره په یو ویګن ګاډي کې روان وو. په دې پیښه کې د دغې کورنۍ مشر حاجی محبوب ووژل شو او نور 15 کسان یې جوبل شول چې اوس د پیښور په خیبر ټیچنګ روغتون کې تر علاج لاندې دي. د دغې کورنۍ په جوبلو کسانو کې د 3 کالو ماشومې نه تر 6 کالو پورې کسان شامل دي. د دغې کورنۍ یوه میرمن راجمینا د مارټر ګولې د پیښې په حق لباندې شال ریډیو ته وای
زما دی لور جان جو پاکی تللو او جان راستانه شو 3 بجې بس مونږ باندې قدرتی بمرو ورزیده زانم نشو خبر مونږه وای چې خوب ملیده مخکې کسان ټول نغړی کټو ورستو ټول بشي شو باندې ټول سوري سوري شو او چا پخې ماتې شو چا نزنګانو کټو خوراته چا مایدی غوسه شو او یا پکیټه کالاړ خپل خوان می زما 15 بچې دي دا ماشومان پاتې شول زما خو نور هیڅ کم نشته.
او د یاد کورنۍ یو بل تن حنیف خپل احساسات صدا سے شریکوي
و چې کوم د ټول ولګي د لچانا په خېکارتي چانل سونه کارتي او څوک چې کوم د مړشول زوتی مې کن زمن دي دا مې ورې ور یارونه دي نو والا کب دا باندې پیګو چې دا څه شی حکومت روان کړای دی چې دا څه شی کوي و دا ووم لاګي
نو موړی زیاته کړه چې باید په دې سیمه کې د عامو خلکو په نخښه کولو نه ډډه وکړی شي او چارواکي د ورسره د جوبلو کسانو د درملنې دپاره مالی مرستې وکړي.
نو موږ چې بالکل د ظلم بند شي او دا ډزې او بېګنا ماشومان لګېږي زنانه لګېږي نو چې دا بند شي صحیح دي او مرستہ روسرا وشی کوپی مرستہ چا وشی روسرا زکا چا مدر بیواسا خلکیو غریب خلکیو
حس موکڑا چی پا دی پیخا کی جوبلو ماشومانو او زوانانو سرا خبری اکڑو خود دی جوبلو کسانو دخپل نازک روختیائی حالت لوجه خبری اونکڑای شوی دا باڑی سیمی دا ولسی وگڑو پا نخکی دو دا ستونز پاڑا مچکلا دا پوز مدبواتی سانگی آئی اس پی آر یو چارواکی سرا رابطا اکڑا نو دی پا دی حکلا دا سر ڈول رای را کولو نا ډډه وکړه. په عام خلکو د مارټر ګولو در پریوتو د غستونزې او یادې متاثر شوی کورنۍ سره د مرستې په حق له مشکله د باډې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي حمید الله جان اپریدی سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
نو په دې حق له کې همیشه مونږ دا مسلې د متعلق حکام سره دام راوچته کړی دي. مونږ د دې پښتنه په مونږ باندې یو بنیادی حق ته زموږ د علاقې خلک دي. مونږ باقاعده ډاکټران شاګولات دي ډاکټران دي ورغلي دي زموږ په تاکید ورغلي دي. د دې د پاره چې کم د دې کمپنسیشن دی دا غي خبره مونږ روانه کړې ده او اوس هم دا جو بل زخمیان چې کم دي د دې د پاره باغی ورزی زمو خپل لکان ورغلی وو اسپیټال تا او د سرکار د طرفه چې کوم امداد دی هغه به هم ورسره کی.
یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باړه تحصیل کې د تیر یو ګډې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنس پکې د نخټو په محل ولسی وګړو ته هم مرګ ژوب له اوړي. خو بیا دغه د باړې خلک وای چې باید امنیتی سرتیری په دې سیمه کې د عام خلکو په نخ کولو نه ډډه وکړي.
تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته دا مشال ریډیو ټکی کام. هلته ورسي او د مشال ریډیو خبرونه په صفاتو غوړیدلی سي. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمه بجې سوی. له پامیر ساحل څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
چارواکي وایي د قبایلي سیمې خیبر په تیرا کې په بمبارۍ کې لږ تر لږه شل وسلوال وژلي دي. آزادو سرچینو د دې مرګ ژوبلې پخلی نه دی کړی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلي په پاکستان کې د نامنۍ ذمهوارې د هیواد امنیتي ادارې دي. پاکستان اعلان کړی دی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو باس به ور وغواړي چې پکې به د ترهګرۍ ضد د نړیوالې ټولنې تګلارو موثروالي په اړه خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت د هغو رپورټونو هرکلی کړی دی چې په پاکستان کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې د طالبانو قومندان ملا نذیر وژل شوی دی. برطانوي چارواکو یو پاکستانی امریکا ته سپارلی دی چې ورباندې د القاعده غړیتوب او حملو پلان جوړولو تورونه دي. افغان ولسمشر حامد کرزی تر 2014 زیږیز کال وروسته د خپل هیواد راتلونکي په اړه خبرو لپاره را روانه وني امریکا ته ځي. د پښتو ژبې نومیالی شاعر پیرګوهر مړ شوی دی. د امن شاعر په نوم یادېده. او شامی فعالان وایي د پلازمینې دمشق د ګیس په یو سټیشن کې موټر بمی حمله شوې ده چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز مولا پامیر ساحل څخه اوریده. اوس بولارسو اسلام آباد او بګورج د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غړو کې پر کوم موضوعات باندې باس کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل دا ورسپانې لوستي دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن په فیصلو لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه لیکي چې ملک کې د امن او امان عمومي صورتحال خراب دی او د دې اثر نه یوازې د خلکو په ژوند کېږي بلکې د سره کاروباري هلې ځلې او معیشت هم په ټپه ولاړ دی. خو بل طرف ته حکومت دغه لړکی هیڅ قسمه سنجیده ګامونه نه دي اغستي چې ورسره د خلکو مالو سر حفاظت وشي. ادارې زیاتوي چې اوس د ټول ټاکنو نه مخکې الیکشن کمیشن کمې پریکړې کړې دي. باید چې سرکاري ادارې وفاقي او صوبایي حکومتونه الیکشن کې برخه اخیستونکي کسان او عام ووټران په دې عمل درآمد وکړي او بل دا چې تر ټوټاکنو پورې د وسلو لایسنس نه جاري کولو کومه فیصله شوې ده دا هم ښه خبره ده. خو د دې سره سره باید چې د وسلو په غیر قانونه وړو روړو کاچاک او خرص هم مکمل بندیز ولګول شي او دې کې ککړو خلکو ته سزاګانې ورکړي شي. نو ورسره به زموږ ملک د جرمونو او ترهګرۍ نه پاک شي او دغه رنګ په دې تجویزونو عمل کولو سره به ټوټاکنې هم پاکې صافې وشي او هیڅوک به په دې اعتراض نشي کولی. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې ترهګرو لخوا د پولیو په ډلو د حملو وروسته سباله د پولیو مهم یو وار بیا شروع کیدل بهشکه یو لوی چیلنج دی او دې چیلنج ته کامیابیدو لپاره د پولیو ډلو ته تحفظ ورکول به د راتلونکي مهم لپاره لار هواره کړي. ادارې زیاتوي چې حکومت د پولیو ډلو د حفاظت لپاره پولیس ورکړي دي. حقوق تیشي نتل پولیس هم د ترهګرو لخوا په نخ کړی شوی دی. نو داسې حالاتو کې به ترهګرو ته په یو وخت دوه نخې کې خودي شي. د ادارې په وینا تر سوچې د کلو پټواریانو ګرداورو عالمانو او د کلیس پینروبو او مشرانو په مرسته په جمعتونو او حجرو کې د ساسکو حقوقو ورکولو بندوبست اون شي نو دا مهم هیڅ کله نشي کامیابې دي. اداري اخر کې لیکي چې بهرحال اوس چې سبا د پولیو مهم شروع کیدونکي دي نو ضرورت د دې خبرې دي چې د پیښور داخلي او خارجي لارو باندې چیکینګ نه یوازې سخت کړی شي بلکې خوښه علاقو کې د پولیسو په ګشت کې هم اضافه وکړي شي. نو هیله دا چې ورسره به دا مهم په خیر سره سرته ورسي. او ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې لیکي چې په پاکستان کې په فصلونو کې تر ټولو زیات غنم پیدا کیږي خو ځینې تاجرانو د زیاتې ګټې په غرض وړو افغانستان او منځي اسیا ملکونو ته لیږل شروع کړي دي چې له وجې یو وار بیا د وړو بحران پیدا کېدو خطره ده. اداري لیکي چې تېرو وختونو کې هم ملک کې څو وارې د وړو بحران پیدا شوی وو او د دې غټه وجه افغانستان او منځي اسیا ته د وړو سپلای وه. اداري وایي چې د غنمو نوي فصل راتلو کې قریبا درې میاشتې پاتې دي که حکومت د غنمو موجوده ذخیرو حفاظت ونه کړو او د غنمو د قاچاق مخنیوی ونه کړی شو نو ملک کې بیا د وړو بحران پیدا کېدی شي. او څنګه چې ټول ټاکنو ته هم لږ وخت پاتې دی نو د دې بحران سره د حکومت کارکردګي نوره هم متاثره کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف ورسپانه لیکي په پاکستان کې د سازشي نظریو له کبله په دې ملک کې د پولیو ناروغي لا تر اوسه پورې شتون لري. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز نومي ورسپانه لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه وړاندیزونه کړي دي. د دواړو مقالو غټ کې به درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کړي.
د برتانوی ورسپانه ډیلی ټلیګراف په یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د پولیو په اړه د ویرې ډکې سازشي نظریې له کبله طالبان د مرستندوی ادارو کارکوونکي وژني. ورسپانه لیکي په پاکستان کې سخت دریځ اسلامي ورپکې دې ته تیار دي چې سکول ته تلونکي نجونې وژني او یا د استادانو پر مخونو تیزاب وشیندي. د نوي کال په لومړۍ ورځ د وو کارکوونکو وژنه د لوی جرمونو لړۍ ده. ورسپانه لیکي د پاکستاني طالبانو لخوا او د هغو د ملګرو د وو معصوم کارکوونکو چې شپږ پکې خزبي وژنه یو بزدلانه فعل دی. ډیلی ټلیګراف ورسپانه پوښتنه راپورته کوي کچري سازشي نظریې چاته ضرر نه رسوي نو بیا ولې په پاکستان کې داسې قسمه پیښه رامنځته کیږي؟ د پاکستان طالبان او د هغې ملګري دا ګومان کوي چې د پولیو واکسین ورکول د لویدیز یو سازش دی چې مسلمانان شنډ کړي او یا ورته د ایډز ناروغي ورواچوي. دا ویره ده کې دا نظریه په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې موجوده ده او هم دغه وجه ده چې په دغه هیوادونو کې د پولیو ناروغي لا تر اوسه پورې شتون لري. ورسپانه لیکي کې دي چې څوک په دې خبره اعتراض وکړي چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هپټایټس واکسین د مهم دلاري د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن پټنځای معلوم کړي وو. خو د پولیو په اړه سازشي نظریې له کلونو راهیسې را روانې دي. په 2003 کال کې د نایجیریا په درې ریاستونو کې د پولیو د ساسکو ورکولو مهم ودرول شوی وو چې له کبله دا ناروغي نوره خوره شوه. ورسمان لیکي چې څوک د پولیو مخه نیسي باید ورسره د برداشت نه کار وانخستل شي او هغه څوک چې دا سازشي نظریې خوروي نو هغوی نه غواړي چې دې بدې ناروغۍ نه نوي نسلونه بچ کړي. ډیلی ټلیګراف ورسپانه د مقالې په پای کې لیکي چې د پولیو مهم پر ضد کمپاین کول په دې معنی ده چې تاسو د معذور ماشومانو پر ضد کمپاین کوئ. بلخو امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دغه هیواد کې د 2014 کال وروسته د 6000 نه واخلي تر 6000 پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیزونه ورکړي. ورسپانه د یو مشر فوجي چارواکي په حواله لیکلي چې جنرال جان ایلن د دفاع وزیر لیوان پانیتا ته درې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې د 6000 لزرو او د 6000 پوزیانو د پاتې کېدو خبره شامل ده او ورسره د خطرونو نه هم خبرداري ورکړل شوې ده. ورسپانه د چارواکو په حواله زیاتوي چې د 6000 پوزیانو پاتې کېدل به د امریکا د هلو زلو زیاته ناکامي خای. همدارس د لسو او 6000 پوزیان به دا خطر رقم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د ناصرګند چارواکي په حواله وای چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د هلو زلو کامیابی د سره ترل شوی چې افغان حکومت خپل ولسته سمره بنیادی سہولتونه ورکوي. چارواکي وای چې د 6000 امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به د هغه میشن برخوي چې د ورپکو پر ضد ځانګړي عملیاتو کې به برخه اخلي او افغان ځواکونو ته لوجستیکی مرسته او روزنه کې به هم کمی راځي. نیویارک ټایمز ورسپانه د چارواکي د خولې زیاتوي چې د 10000 امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به د خبر یقیني کړي چې د افغان ځواکونو روزنه نوره پراخه کړي او د 6000 ځواکونو سره به بیا د ځینو ځایونو سار هم یقیني شي.
ګولایازو د امریکا د کرسچن ساينس منیچر ورځپانه د جنوبي وزیرستان د طالبانو د یوې ډلې ملا نظیر په ډرون برید کې وژل کېدل څېړلې دي. ورځپانه وایي د ملا نظیر وژنې د ښه او بدو طالبانو ترمنځ غیر واضح فرق په ډاګه کړی دی. د طالبانو دغه مشر د چهارشنبې په شپه له واڼه سره نږدې د بېپیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. لنډیز به یې له عبدالحی کاکړ څخه واورو.
دی کرسچن ساينس مانیټر په خپل ریپورت کې لیکي د ملا نظیر وژنې د حکومت ضد د تشدد خطر رامنځته کړی دی. د دې ترڅنګ په فوج او امنیتي ځواکونو کې درس په ډاګه کړی دی. ریپورت زیاتوي د غبرید د پاکستان د شدت پسندو په خپل منځ کې د تعلق پیچلوالی هم په ډاګه کړی دی. په دوی کې ځینې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ځینې بیا د پاکستاني حکومت د ړنګولو لپاره په جګړو اخته دي. د ورسپانې په ونه د پاکستان فوج او جاسوسي ادارې د خپلو مختلفو هدفونو لپاره د ځینو شدت پسندو ډلو ملاتړ کوي. ریپورت په اسلام آباد کې د یوې خبریالي مهرین زهرا ملک له خولې وایي دغه ډرون برید د پاکستان د فوج او د ملا نظیر په مشرۍ کې د طالبانو د ډلې ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. خو دغه ورسپانه بیا د دفاعي چارو د کارپو عائشه صدیقه له خولې لیکي چې په پاکستان کې د میشت طالبان پر ضد دغه شان کاروای شي د دواړو هیوادونو لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو پلارکی پر هغه د باو زیاتولای سي. فهد حسین بیا د پاکستان یو بل خبريال دی. د دی کرسچن ساينس مانیټر ته ویلي د ډرون بریدونو د کېدلو یو وجه د هم کېدلای سي چې شاید د پاکستان حکومت له هغه خواهش سره تعلق لري چې غواړي د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې د استحکام ملاتړ وکړي.
تاسو مشال ریډیو اوري. بل پلو د امریکا د دفاع وزارت د مولا نظیر د وژل کېدو هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دا یو لوی پرمختګ دی او د دوی په وینا دا نه یوازې د امریکا لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم ګټور دی. په دې اړه به د فرانس پریس خبري اژانس د ریپورت غټه کې لیوې لنډې دمه ورسته واوري. فرانس پریس خبری اژانس لیکي د امریکا د دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ د هغو ریپورتونو هرکلی کړی دی چې وایي د پاکستان مشهور جنگ سالار ملا نظیر د بیپیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د ریپورت لمخې د امریکا د دفاع وزارت د ملا نظیر وژل کېده یو لوی پرمختګ بللی دی. په پاکستان کې ځای چارواکو وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو خاص کمانډان ملا نظیر هغه وخت وژل شو چې بیپیلوټ الوتکو د هغه موټر په دوو توغندې وښته. خبری اژانس لیکي د امریکا د دفاع د وزارت ویاند جارج لیټل که څه هم په رسمي توګه د ملا نظیر د وژل کېدو پخلی ونه کړ خو خبریالانو ته وویل چې کچیرې دا رښتیا وي نو دا یو لوی گزار دی او دا به نه یوازې د امریکا بلکې د هغه په وینا د دوی د پاکستاني ملګرو لپاره هم ګټور وي. فرانس پریس خبری اژان زیاتوي ملا نظیر په دې مشهور وو چې په نړیوالو ځواکونو د بریدونو لپاره به یې افغانستان ته وسلوال لیږل او له افغانستان سره پر پولو پرتو هغو قبایلي سیمو کې فعالیت کوي چې له طالبانو او القاعده سره تړلي وسلوال پکې مرکزونه لري. ریپورت لیکي د ملا نظیر وژل کېده د بیپیلوټ الوتکو په بریدونو کې د پنشکشتو لوی هدفونو د لړۍ تازه پیښوه. هغه د پاکستان له حکومت سره یو پیچلی اړیکې درلودې او په 2008 کال کې ورسره د امن پر تړون سلاسوي وو. ریپورت زیاتوي ملا نظیر له حقانی شبکې سره نږدې ګڼل کېده کوم چې له القاعده سره تړلې افغان طالبانو ډاله ده او په دې وروستیو کلونو کې په کابل او نور افغانستان کې په لوی لوی بریدونو تورن شوی ده. د امریکا د دفاع د وزارت ویاند جارج لیټل ویلي ملا نظیر داسې کس و چې لاسونه په ډیرو وینو سره وو او د هغه وژل کېده یو لوی پرمختګ دی. خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې لیکي چې د ملا نظیر وژل کېده کېدای سي له جنوبي وزیرستانه بهر د القاعده شبکې فعالیتونه محدود کړي. دې چارواکي ویلي چې ملا نظیر او د هغه ملګرو نیغ په نیغه په افغانستان کې د امریکا او نورو زهیوادونو پر ځواکونو د بریدونو په پلانونو او ترسره کولو کې لاس درلود. د دې چارواکي په وینا ملا نظیر په جنوبي وزیرستان کې د القاعده شبکې وغړو ته ځای او ساتنه ورکوله. ریپورت لیکي امریکا له ډیر مودې راهیسې پاکستان ته وایي چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي خو امریکا په دې کې نه ده بریالی سوی چې په پاکستان خپل دا غوښتنه ومني.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پښتونخوا حکومت د کار کروندې د پرمختګ او د څارو د ساتنې لپاره خصوصي اقدامونه پورته کړي دي. حکومت وایي د کار کروندې بودیجه له 8% څخه 10% ته رسولې ده او 50,000 کیناله شاړم ځکه د آباد کړي ده. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوس راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په تیرو څلورنیمو کالو کې د کر کروندې د پرمختګ لپاره د اغېستل شوي ګامونو په اړه تفصیلات خپره کړي دي او په دې لړ کې د خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه د پختونخوا حکومت د محل د کلنی پرمختیایي منصوبې 10% برخه د کر کروندې په پرمختګ مصرف کوي. په دې لړ کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان مشال ریډیو ته وویل
دا نوې سدی چې د واټر اینڈ اګریکلچر لپاره دی لپاره دا اوس اوبا کذایه نشی دویم داده چه دا دنیا آبادی زیادی کی لگیا ده دی که او دا غیره چه دا دنیا چسان آبادی کی لگیا ده حقی سره زمون پیداوار هم دانا زیادی 2008 که چکل دو وزیر جو شما نو دیر ماجوز کن ایڈی پی و 0.80 یو پرسند نو 0.80 اوس مختلف پراجیکٹونو پا ذریعه او دی خپل هغه سانه زمون پروګرامونه چې دي اوس 16-17% تور دي.
ارباب ایوب جان زیاته کړه چې د پخوانی جرنیل زیولق په دور کې زمیدارانو ته د حکومت لخوا بوج برداشت کول یا سبسیډي بند کړی شوی و او موجوده حکومت په ټیوبیلونو لګولو او شاړو ځمکو هوارولو او نورو برخو کې د زمیدارانو سره مرسته کوي او د حکومت په ملاتړ زمیدارانو 1510 نوي ټیوبیلونه په خپلو ځمکو لګولي دي او د خیبر پختونخوا زمیدارانو تر دې دمه 50,000 کناله شاړ ځمکه د کر کروندې قابله کړې ده.
فارمر د ډیولپ کنټریز کې زمیدارانو ته هغه سبسیډي ملایي دا سبسیډي د یو لاګ واکه بند شو اوس زموږ صوبه چې دا هغه ټیوبویل لپاره 50% ورکوي لینډ لیولینګ لپاره 80% ورکوي مونږه 510 او یو ټیوبویل باندې سل کناله ځمکه چې دا هغه د اوبو خور د لاندې راځي نو 50,000 کنال مکه چې دا مونږ خپل صوبه کې نوې آباده کړ.
د خیبر پختونخوا حکومت د کر کروندې سره تړلې د سارو د ساتنې یا لایو سټاک د پرمختګ لپاره د اغېستل شوي ګامونو په اړه هم معلومات خپره کړي دي. په دې لړ کې د سارو د ساتنې یا لایو سټاک صوبایي وزیر هدایت الله خان مشال ریډیو ته وویل
200 ډیسپنسران په صوبه کې منظور کړي زمونږ وزیر اعلی محترم امیر حیدر خان اوتې سره پای کې زمونږ سره مرسته زمونږ دام را حصہ کې دلم نه ځکه چې هغه باندې 800 میلیون روپۍ خرچ راتل حکومت دا کار کوي چې که تاسو سره وي د 20 نواله د 100 سارو پورې موږ تاسو له 1500 روپۍ پر من درکو. مثال کې ستاسو 100 د غری سروي تا ته به 1.5 لاکھ روپۍ میاشت ملوي ته به سروي ساتي د هغې به زمونږ دوایانې به موږ درکو فری د هغې به موږ حفاظت هم کوو خو د ګیا لپاره به تا ته مونږ 1500 روپۍ پر انمل چې کوم دی د میاشتې تا له خرچه درکو. کوم واړه سروي دي نو د هغې لپاره 500 روپۍ پر من او چې کوم د شودو د غری لپاره ساتي نو د هغې لپاره 1500 روپۍ ورسره دوایانې ضرورت موږ ډاکټر فری د هغې لپاره بیا موږ خورې جوړو فری جوړو تاسو له اوبو انتظام ورته فری کوو.
د کر کروندې او سارو د ساتنې لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د خپره شوي معلوماتو تر مخه حکومت د صوبې په هر ضلع کې د کر کروندې د پرمختګ لپاره فارم سروس سنټرې جوړې کړې دي چې زمینداران کولی شي د دغه مرکزونو سره د کروندې په لړ کې تماس ونیسي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان د انتخاباتو ادارې یا الیکشن کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ملکی د امنیت ساتلو لپاره د خپل پلان اعلان کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې پر حساسو پولینګ سټیشنونو یا په هغو سیمو چیرې چې د امنیت وضع ډیره خرابه ده دوی به د پوځ ځوانان ځای پر ځای کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر فخرالدین جی ابراهیم په مشرۍ کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د سیکورټی پلان جاری کړی شوی دی. پلان کې ویل شوی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو پورې د هر قسمه وسلې د لایسنس په جوړولو او د ووټونو نه 15 ورځې وړاندې د افغان کډوالو په تګ راتګ بندیز لګولو فیصله کړې ده او ویلي دی چې د ټول ټاکنو لپاره جلسې به د 4 دیواری دننه او د ووټونو په ورځ به امیدوار ته د 50 ګارډ ساتلو اجازه وي. مشال ریډیو ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید عالم ویل چې غونډه کې د فاټا په حق لا هم فیصله شوې ده.
کم الیکشن کمیشن کې اعلی سطحي اجلاس شوی او پای کې د لا انفورسینګ ایجنسی ټول خلک راغوښته او پای کې د فاټا د پاره هغه سپیشل دا وې چې دا غي کم پولیټیکل ایجنټ دي هغه به ریټرنینګ افسر په تور باندې کار کوي. سکیورټي په باره کې هغه دا فیصله وکړه چې په هر ډیسټریکټ کې په هر ایجنسی کې به یو کمیټي جوړیږي. هغه ته به ډیسټریکټ یا ایجنسی سکیورټي کمیټي وایي. پای کې به د پولیس مشرانی پای کې به د ایڈمنسٹریشن مشرانی هغه کمیټي به په هغه حلقه کې په هغه ایجنسی کې په هغه ډیسټریکټ کې د امن او امان ذمہ داری او الیکشن کمیشن ته به جواب دی.
د ذکر وړ ده چې غونډه کې فخرالدین جی ابراهیم غوښتنه وکړه چې په ټولو پولینګ سټیشنونو دي د پوز ځوانان ځای په ځای کړي. خو د دفاع سیکرټري ورته وویل چې اتیا زره پولینګ سټیشنونو باندې که دوه دوه پوځیان هم ودرولی شي نو د دې نه یو لک شپېته زره پوځیان جوړیږي کومه چې ناممکنه ده. نو له دې وروسته فیصله وشوه چې په حساس پولینګ سټیشنونو به د پوز ځوانان ځای په ځای کولی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورې. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره د سهار له نهو د مازیګر تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کچیر له تاسو تیر سي نو تاسو یې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پاتې دا مشال ریډیو ټکی کام او سم د هغې خبرونه پر لور لچې له تاسو سره مې ژمنه کړې و. د خبرونه د مشال ریډیو اونیزه خبرونه پام کوونه میږي چې تاسو لپاره زموږ همکار امان الله نصر جوړوي. نو دا هم تاسو او دا هم د دې اونۍ پام کوه خبرونه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو او قدرمن ملګرو، یواری بیا ستاسو یار دلدار ګورګین مرچکه حاضر ده د رنگارنګ نو خبرونو سره. په دې هیله یو چې یخنۍ به په هیټرانو او سټوپونو د نن کړی نه یاست، د زکام پوش پوش به د خلکو و مخت شرمنده کړی نه یاست، بندي پوزي او ټوخی به له خوبه استل نه یاست، د ګیس زیات او کم پریشر به د ګیس دفتر والاو ته په کنځلو مجبور کړی نه یاست، او د یخنۍ په سبب ماتو پایپونو باید د پلمبرانو محتاج کړی نه یاست. واوري او بارانونه روان دي، غریبان په بړستونو کې پټ دي او خانان په هیټر والا موټرانو کې د باندې موسمونه انجوای کوي. د هر چا خپل خپل نصیب دی. کم وخت چې باران اوریږي نو خانان خپل میرمنو ته په ګرمه او توده کمره کې وای راشه بیګم صاحبه، لکړکۍ نه د باندې وګوره، موسم څومره سوهانه او مستانه دی. خو داغه موسم د هغه غریب د پاره غمدانه او پریشانه وي چې په چت ولاړ یا خو د چت واوري صفا کوي او یا بیا په باران کې د سوري چت نه لاندې بالټیانی ټپونه او جګونه سموي چې د کور سامان یې خراب نشي. د دنیا هر موسم دوه رنگ وي، ګټه هم لري او زیان هم. یخ کوي خواته غریب پریشان کوي، نو وبلې خواته کویلې والا او لرګي والا دکانداران شان ګران کی او خوشالیا نکوي. کوي خواته یخ د ګیس پریشر کموي، نو وبلې خواته په سلندرونو کې ګیس خرڅون کی دکانداران خوشالیا نکوي، ولی چې د ال پی جی ګیس خو ګرانیږي. دغرنګ کای وی خواته په ډرون بمباره ټارګټ کلینګ او بمی چاودونو کې پښتانه او داغو بچان مړ کیږي، نو وبلې خواته د ډیرو خلکو وجیبونو ته د دې مړو قیمتونه هم راځي او اغه خپل خپل خوشالیان کوي. اوس ملګرو زو و یو نیوی بریکینګ نیوز ته، او دا بریکینګ نیوز ده چې د الیکشن موکا چې څومره نه نږدې کیږي، د هغه سیاستدانانو چې پنځه کالې مزي کړي او یوارې بیا د پنځو کالو د پاره نوی واسکیټونه او جامې جوړې کړي دي، د هغوی تګ او راتګ خپلو انتخابي حلقو ته ورځ په ورځ زیاتیږي. خدا واری ووټران ډیرو خیاران شوی دي. په اکثر الکو کې دوی د خپلو امیدوارانو استقبال په خرابو ټماټرو، اګیو او ټیپرو کړی دی. ځکه نو دا واری انتخابي امیدوارانو خپل خپل بچان و دې مقابلو ته تیار کړی دي. د دوی پر اتک سره د انګلیش اردو، انګلیش پښتو، انګلیش پنجابی او سندی د ټیوشن سنټرانو او د دې ژبو د استادانو مزي شروع شوی دی. دا ولی راشی چواورو د توتکی چکری راپور.
اوریدونکو زه دا وخت په یو داسې ټیویژن سینټر کې ولاړه یم، دلته د زاړه سیاستدانانو خپل هغه زامن چې پیدا سوي هم په لندن او امریکا کې دي، لوی سوي هم هلته دي، ځکه نو د دوی خوارانو نه اردو زده ده، نه پښتو، نه بلوچي، نه سندي او نه پنجابي. لیکن دوی ته دا بهتره معلومه ده که دوی په لندن او امریکا کې پاتې کیږي نو هلته یا خو به ټیکسیان چلوي یا به کړکیانې مینځي، ځکه نو د دوی د حکمرانی کولو، د تجری د ډکولو د پاره و ملک نه پرسان ته راتګ نهایت ضروری دی. مگر پرابلم دا دی چې د دې ځای د 90% خلکو انګریزي ژبه نه ده زده او د دوی خوارانو د دې ځای ځایي ژبه نه دي زده. دوی به هغوی ته جذباتي تقریرونه، نوي وعدې او قولونه په کومه ژبه کې کوي، ووټ به په کومه ژبه کې ځینې غواړي، ځکه نو اوس دوی د دې ژبو ټیویشن وایي، یعنی زده کړه کوي. راسئ چې یو دا رنګه کلاس و تاسو ته موږ د ښکاره کړو.
ګوره زما سور کاکای بچیه، د ووټ د اصلولو د پاره دلته په ملک ناپورستان کې جذباتي تقریر ډېر ضروري وي، او په یاد ساته چې کله تقریر کوي نو دوه درې مایکونه ماتوه، د اوبو ګیلاسونه ماتوه، بالټینې په لغتوه چې څومره اور اکټینګ کولی شي کوی.
اوکی آی انډرسټینډ.
او د انډرسټینډ بچیه، پښتو وایه، اردو وایه، داشتین دلته په لندن کې چلیږي، دلته نه.
اوکی وای ګوډ.
بیا ګوډ؟ اے د ګوډ بچیه، دا ګوډ موډ ما وایه، دلته خلک د پولیو ساس کې بچیانو ته نه ورکوي. بیا د بمباریانو، بمی چاودنو، ټارګیټ کیلینګ، نیم آبادی هڅیم ګوډان وړاندې کړي دي. دا هغوی به دا خیال وي چې په مونږ ملنډې وي، خپل وټونه ولې خرابوي؟ کمکلا.
اوکی سوری نو ګوډ نو سټینډ.
بس ښه، نو وایه چې زه څه وایم هغه ته م وایه.
اوکی، نو وایه چې زه څه وایم تا هم هغه وایه.
دا م وایه.
نه، دا م وایه.
او یاره چې زه څه وایم دا م وایه، ته خلکو ته ووایه.
او یاره چې زه څه وایم دا م وایه، ته خلکو ته ووایه.
اوف، نه نه، ته خلکو ته ووایه.
اوهو، نه نه، ته خلکو ته ووایه.
زما خبره واوره، کور دې خراب شه کنه.
اوهو، زما خبره واوره، کور دې خراب شه کنه.
اوهو یاره، دا تقریر نه دی، تقریر د دې باد دی.
اوهو یاره، دا تقریر نه دی، تقریر د دې د باد دی.
زما خدایا، دا سد سنڈا زوی دی.
اوهو زما خدایا، دال دال سد سنڈا زوی دی.
د سنڈا زوی بته،
د سنڈا زوی بته.
تبه زټیوشن نو ایم باس،
زټیوشن نو ایم باس.
سرکوزیا.
او زما خدایا. ماستر صاحب، دا مو څه تماشا جوړ کړی دا؟
تماشا خدا ستا بچی دی، ظالمانو چې د حکمرانۍ د پاره خامخا خپل بچیان تیاروي، نو کم زه کم خپله مورنۍ ژبه خو ور زده کوي کنه.
او ماستر صاحب، دغه خو مصیبت دی، د مور یې هم انګریزۍ نیشنلټي ده، هغه هم انګریزه ده.
بس
گرانو او قدر منو اوریدونکو، ځکه خوای چې بل ژبه زده کول کلوي کمال ده، خپل ژبه هیرول به کمالی ده. ملګرو، څنګه چې زمون خلق د شورونه تر دې دمه بهرنی شیان خوخوي، نو ځکه د دوی په فرمایش د دوی د پاره نن سبا لیډران هم د باندې نه راغختل کیږي. ولایتی لیډران پریږدو او خبره کوو د بهرني شیانو د دباندې په دې مالونو د ګوریزی په ولایتي شیانو یو راپور وړاندې کیږي. وړاندې کوونکی دی شالیلا بادامی.
اوریدونکو شالیلا بادامی دا وخت د ګریزی په بازار کې ولاړ ده. د باندې کښې د ګوجراوالای کده ناروال کده دیروی کده بونیر کده خانپور وی کده شکارپور خودی بازار ته چې دننه راشي نو پورن جاپانی انګریزی او امریکایی ځینې جوړ شي.
ارون راشي د ناټو نوې کنټینر راغلی دی. نوی نوی مشینان، نوی نوی استیران، نوی نوی ټوپونه، زاړه نوی ګوټونه کوټونه، چې هر څه غواړی د غلا په بیه راشي راشي.
یو دا د غلا په بیه بیا ولي
شالیلو؟ چا ته وایم، دا کنټینر مونږ را شاټ کړی دی، ماخوستن ماخوستن راغلی دی کنه.
ش دا ګرد شان د باندې دی.
زه خو شک لرم چې عقل شته هم او کیا، خود د باندې دی نو.
مگر دا خو په ګوجراواله کې جوړیږي، ما په خپله لیدلې دی.
اوس دنیا مرا خبروه، ګوجراواله دا وګوره دا څه لیکلي دي، میډ ان ناټو.
یو سټیکر دی په لګولی دی، میډین ناټو د ملک نوم دی، ولې نه دی په لیکلی؟
عجب ښځې، نو ورشه بیا ورته ووایه چې نوم دی ولې نه دی لګولی.
شرم نه لري، خلک خطا باسي، دیسي شان په ولایتي خرڅوي. ته ودرېږه، زه به هم داسې خطرناک راپور در باندې جوړ کړم.
اے قسم دی چې دا د باندې دی.
ای څنګه د باندې دی؟ زړنده یم
زه، وام قسم دی، زما دی ستا په دې شکېدلې سر قسم دا د باندې دی. نو ولې
خبردار که دې زما د سر قسم واخیستې؟
ازه زما په خپل سر قسم دا د بار دی. بس
کما دی چې د بار دی؟
دا څه دی؟ د دکان نه بار نه دی پروت، په سترګو ړند دی. چې د دکان نه بار پروت دی نو خوشو بار نه
چی شی؟
تاسې خو ښځې یاست، په خوله کې مو خبره نه ودرېږي. پام کوه چې چا ته ونه وایې. پام کوه، وام پام کوه، پام.